خدا نگهدار.
السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په کابل کې پر شمشاد تلویزیون باندې د ننني بریت او د غراز د ډیورن کرخې په اړه د انګلستان د سفیر د څرګندونو پکله د مشرانو د جرګې د عکس العمل په اړه وایي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې باورې د خبرونه په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات خبرونه چې اجمل اندی وړاندې کوي.
د افغانستان روغتي چارواکي وایي د شمشاد پر ټلویزیون ننني وسلوال برید کې درې کسان وژل شوي دي او لږ تر لږه یو ویشنور ټپیان دي. د ناټو مومنشي ان سلطنبرګ وایي ناټو به افغانستان ته درې زره اضافي سرتیري واستوي. او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن یو بار بیا په اسلام آباد کې د فساد پر ضد یوې محکمې ته وړاندې شو. بشپړ خبر نو باورې د عامه روغتیا د وزارت مطبوعاتي سلاکار وحید مجرو ازادي رادیو ته ویلي چې د شمشاد پر ټلویزیون ننني وسلوال برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او یو ویشت کسان ټپیان شوي دي. نوموړي ویل ټپیان د کابل بیلابیلو روغتونونو ته انتقال شوي او له وژل سوو څخه دوه تنه عدلي طب او یو جسد هم کور ته لیږدول شوی دی. بلخوا شمشاد ټلویزیون چې د دې برید له کبله یې خپرونې ځنډیدلې وې بیرته خپلې خپرونې پیل کړې دي او ویلي دي چې پر ودانۍ برید پای ته رسېدلی. د کابل د امنیه کمانډانې چارواکو لږ تر لږه په دې برید کې د دوو برید کوونکو ګډون تایید کړي او وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم یې پتنو. دوی وایي چې په لومړۍ فایل کې د بریدګرو د شمشاد ټلویزیون د ودانۍ ساتونکي وشلې دي. د داعش وسلواله ډلې سره یوې تړلې رسنۍ عامه کویلی چې دا برید د اسلامي دولت وسلواله ډلې وسلوالو یا داعش کړي. طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي. دا په تیر یو کال کې د رسنیو پر مرکزونو دویم ډله ییز برید دی چې د داعش وسلوالې مسؤلیت پر غاړه اخلي. تر دې مخکې په ننګرهار راډیو ټلویزیون هم داعش وسلوالو د یو خونړي برید مسؤلیت منلی و. د ناټو مومنشي ان سلطنبرګ وایي ناټو به افغانستان ته درې زره اضافي سرتیري واستوي څو د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت پیاوړی کړي. سلطنبرګ شي ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې یوه ورځ مخکې په بروکسل کې څرګندونې کولې. ویل دا سازمان غواړي چې په بیلابیلو لارو د افغان حکومت ملاتړ زیات کړي او یوه هم دغلته د سرتیرو زیاتول دي. سلطنبرګ وایي هلته به نور سرتیري واستول شي. دا مهال په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې شاوخوا 10,000 سرتیري دي او دا شمیر به 14,000 سرتیرو ته ورسول شي. دوی به افغان ځواکونو ته روزنه، سلام مشورې او مرسته برابروي. په ځانګړې توګه زموږ ډېر تمرکز به پر ځانګړو افغان ځواکونو وي چې د ترهګرو او وسلوالو پر ضد جګړه کې مهم ثابت شوي. سلطنبرګ ټینګار وکړ چې ناټو به په افغانستان کې بیرته محاربوي عملیاتو کې ګډون ونه کړي خو باید چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د ملاتړ ماموریت پیاوړی شي. ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې پر جمعاتونو او عبادت کوونکو بریدونه زیات شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یوناما په یو رپورټ کې چې نن یې خپور کړ ویلي د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې رئیس دولت ضد وسلوالو پر جمعاتونو مذهبي مشرانو او عبادت کوونکو لږ تر لږه 240 بریدونه کړي دي چې تر 800 زیات ولسي خلکو ته یې مرګ ژوبل اړولي. دا یوناما په دې رپورټ کې چې د روان میلادي کال د فایل رئیس تر اوسه پکې وي د افغانستان پر مذهبي ځایونو او عبادت کوونکو بریدونه مستند شوي راغلي چې په دې موده کې په دا ډول بریدونو کې 216 تام وګړي وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان شوي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف له خپلې لور مریم نواز او زوم سره نن په اسلام آباد کې د فساد پر تورن ځانګړې محکمې په وړاندې څرګند شو. دا درې واړه یو ځای د فساد پر ضد درې محکمو د خپلو عوایدو څخه د زیاتې پانګې په لرلو تورن کړي. دغه تورونه د پاناما د پاڼو له رسوایۍ وروسته پر دوی پورې شوي دي. د قاضي محمد بشیر په وړاندې نن د وړاندې کېدو پر مهال شریف او کورنۍ غوښتنه وکړه چې د دوی خلاف د اداري فساد درې قضیې دي په یوه قضیه بدل شي. نواز شریف د نومبر په درېمه نیټه لندن څخه پاکستان ته ولاړ چیرې چې میرمن تر درملنې لاندې ده. نوموړی تیره میاشت محکمې لخوا په رسمي توګه تورن شو. هغه پر خپله بې ګناهۍ ټینګار کړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پینګیانګ پر اتومي پروګرام او سوداګرۍ د خبرو لپاره جنوبي کوریا ته رسیدلی. ولسمشر ترامپ په سیول کې د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جی این سره په داسې حال کې خبرې کوي چې د شمالي کوریا اتومي ګواښونه په زیاتېدو دي. د امریکا د ولسمشر د خبرو په اجنډا کې به سوداګري هم مهمه موضوع وي. نوموړی د جنوبي کوریا سره د آزادې سوداګرۍ لپاره د نوو شرایطو غوښتونکی دی. ولسمشر ترامپ چې نن شمالي کوریا ته ورسید، نو دغلته یې د شمالي کوریا د اتومي پروګرام له کبله د راپیدا شوي کړکېچ په اړه په مثبته یادونه پایل وکړه. ویویل بلاخره به دا هڅې کار ورکړي. ترامپ دا څرګندونې په جنوبي کوریا کې د امریکا په پوځي کمپ هامفریاس کې امریکایي او کوریایي سرتېرو ته کړې دي. او د امریکا ته دفاع وزارت وروسته لدی چې سعودي عربستان ایران د ځان په وړاندې د جګړې په اعلانولو تورن کړ، له سعودي څخه خپل ملاتړ په ډاګه کړ. سعودي عربستان پرون پر ایران تور ولګوه چې د یمن حوثي وسلوالو ته یې د هغه توغندي ورکړي چې دې ډلې د شنبې په ورځ د ریاض پر لور وتوغوه. د پینټاګون یو ویاند سعودي عربستان له دې کبله وستایي چې د ده په وینا په یمن کې د ایران له بدو نیتونو او حوثي اغیانو ته له وسلو ورکولو څخه یې پرده پورته کړه. د پینټاګون دی ویاند ویل واشنگټن بل ریاض سره د پراخو دفاعي اړیکو جوړولو ته دوام ورکړي. دا او خبرونه
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول اجمل ان څخه اوریدل. چارواکی وای پر شمشاد تلویزیون باندې په نننۍ حمله کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان دي. د افغانستان د آزاد رسنیو نه د ملاتړ ادارې دا برید جنگي جنایت بللی دی.
ریګستان شورابک په کورک کې پرسونل دلته په مرکز کې خدمت دي. اته په خاخریز کې په دې نږدې وختو کې څو مکاتب د ځینو ستونزو یا
بخیدا په کندهار کې د خونځیو تړل کېدو په اړه د چارواکو څرګندونې دي او اوس هم د افغانستان د رسنیو څخه د ملاتړ د ادارې د مشر خبرې اورو چې د شمشاد تلویزیون پر ودانۍ د برید پړه کړي.
په ملکی اهداف باندې حمله د جنگي جنایت دي. په دغه انسان وژنه کې دوی ځان نه راضي.
مروان خبرونه پترس کې دا هم اوري چې د غوڅ ملاتړ ماموریت وای په کندوز ولایت کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو پترس کې د ملکی وګړو د مرګ شوبله دی. دا او پاړه شواهد نه دي موندل شوی. مشرانو جرګي او شمیر غړو د ډیورن کرخې په اړه په افغانستان کې د برتانیا سفیر پر سرګندونو توند انتقادونه وکړل. په کندهار کې درې ولسوالۍ داسې دي چې هیڅ خونځی پکې فعال نه دی. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه په کابل او لوی خارونو کې په صفار ډول اوریدل شي. افغان چارواکي وی د شمشاد تلویزیون پر ودانۍ په نننۍ حمله کې لتر لږ درې کسان وشل شوي دي او یو شنور ټپیان دي. همداشي به زموږ همکار نسیم شفق را سره د کابل په سټوډیو کې دی. شفق صاحب، چارواکي وی چې بریت پای ته رسیدلی دی، د دې ټولو پیښې په اړه وروستي جزئیات مو راټول کړي وڅ دي؟
سلام وړاندې کوم. د شمشاد خصوصي تلویزیون د وسلوالو حمله کوونکو له حملې څو ساعته وروسته بیرته خبرونې پیل کړي. د شمشاد تلویزیون مسؤلانو لا تر اوسه د دې حملې د دقیقې مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو د کابل د امنی قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس سالم الماس ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې د شمشاد تلویزیون یو ساتونکی وژل شوی. ښاغلی الماس وایي چې حمله کوونکي دوه تنه وو چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم یې اغوستی و.
یک نفر از گاردای تلویزیون شمشاد را شهید ساخته و داخل
دیوی د شمشاد تلویزیون یو ساتون کې شهید کړای او ودانۍ تر نه وتی. د تلویزیون ساتون کې دوی سره نښتی او یو حمله کوونکی وژلای دی. بل حمله کوونکی ودانۍ تر نه وتی چې ورسته د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو. د عامه روغتیا وزارت ویان وحید مجرو ویلی چې پر شمشاد تلویزیون حمله کې درې تنه وژل شوي او یو وشتنه ټپیان شوي دي. د شمشاد د خبر د څانګې یو مسؤل منیر احمد نوري ویلی د دې تلویزیون یو شمیر کارکونکي چې څو ساعته د شمشاد تلویزیون په ودانۍ کې ګیرپاتی و ژغورل شوی دی. پر شمشاد تلویزیون نن له غرمې مخکې وسلوالو مخالفانو حمله وکړه. دا لومړنی خصوصي تلویزیون دی چې په کابل کې پر دفتر وسلواله حمله کیږي. تیر کال په کابل ښار کې د تلو تلویزیون د کارکونکو پر موټر هم انتحاري حمله شوه چې سبا د شلو تنو ته پکې مرجوبله اوختې وه. د شمشاد خصوصي تلویزیون د خبر د څانګې مدیر عابد احساس رسنیو ته ویلي چې د شمشاد ډېر شمېر خبریالان او کارکوونکي د ښیښو د ماتېدو له امله ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې منلی دی. پر شمشاد خصوصي تلویزیون د وسلوالو مخالف نو حمله در رسنیزو او دولتي اورګانونو خبرګون هم راپارولای دی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزتیار د دې جرګې په ننۍ غونډه کې په دې اړه وویل:
حمله د تلویزیون شمشاد کې صداي مردم است.
دای وای پر شمشاد تلویزیون حمله چې یو رسنۍ ده او د خلکو غږ دی پټینګه محکومه وو. دا د خلکو پر هنجره د بیان پر ازادۍ او پر ملکی وګړو حمله ده. دا یو جنگی او بشری جنایت دی او دا د افغانستان د خلکو پر وړاندې د نه بخلو وړ جنایت دی. د افغانستان جمهوری ریاست هم د حمله سخت غندلې ده. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې په دې اړه راغلی چې د افغانستان دښمنان په دې ډول حمله نشي کولای د بیان د ازادۍ مخاوني سي او د خبريالانو روحیه کمزوري کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سرګند کړي چې د رسنیو او خبريالانو د امنیت د خوندي کولو لپاره به جدي تدابیر ونیول شي. په عین حال کې د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ او امنیستي انټرنیشنل یا د عفو نړیوال سازمان هم پر شمشاد خصوصي تلویزیون وسلواله حمله محکوم کړې ده. بلې مراد صاحب
ډېر زیاته مننه دوستانو. نسیم شفق چې پر شمشاد تلویزیون د نننۍ حملې په اړه در سره هر اړخیزه جزئیات شریکول. د افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه مشر صدیق الله توحیدی پر شمشاد تلویزیون حمله جنگی جنایت ګڼلی دی او وایي چې وسلوالې ډلې په داشان حملو سره یوازې د خلکو کرکه خپلولی شي. نوموړی ټینګار کوي چې پر رسنیو حمله پر ملکي او بېطرفو کسانو حمله ده. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي توحیدی سره مرکه کړې ده او په سر کې د دې حملې په اړه د نوموړي نظر غوښتی.
دا په ټول نړۍ یو منل شوی قانون ده چې په ملکی اهدافو باندې حمله د جنگی جنایت دی. هغه ډلې تپلې چې دغه سې جنایت ترسره وي باید پوه شي چې په دغه انسان وژنه کې دوی لاسته نه راځي. په دې خاطر د خلکو د نفرت او انزجار لامل کیږي. دا حمله کاملا یو جنایتکارانه حمله ده او زه هیله منجم چې زمونږ همکاران په دغه تلویزیون کې خوندي واوسي او څوک زیان ونه رسیږي. خو د حکومت دنده دا ده چې ژر تر ژره دغه غایله ختمه کړي او دغه تروریستان په سزا ورسوي او دغه جنګ باید ختمه شي.
ستاسو په نظر باندې ښاغلی توحیدی د طالبانو وسلوالې ډلې دا رد کړې ده چې د تلویزیون په حمله کې لاس ولري. ستاسو په نظر دا د څه ډول کسانو کار کیدلی شي؟
په افغانستان کې یوازې طالبان نه دي، د طالبانو هغه څو ډلې چې په جنگ بوختې نه دي. په افغانستان کې داعش دی، نور د تروریستي ډلې تپلې دي. خو دا کار هر چا چې کړی ده یو جنایت ده، یو بشري جنایت ده. دا انسان وژنه ده او د دوی پوشي چې رسنۍ یو بېطرفه سکتور ده. په دغه بېطرفه سکتور باندې حمله داسې ګواښ نتیجه چې دوی په ملکي افرادو وګړو باندې حمله کوي.
بلې توحیدی صاحب، یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې ستاسو په نظر دا شان بریدونه په افغانستان کې رسنیز کارونه څومره متضرر کولی شي؟
د خبریالانو د سترس او تشویش سبب ګرځي. د خبریالانو کورنۍ په تشویش کې اچوي، د اطلاع رسونې فضا ته زیان رسیږي او په عمومي توګه کار په رسنیو د خطر منلو یو ځای کیږي.
پر شمشاد تلویزیون جنگی جنایت دی. دامو د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې نه د مشر صدیق الله توحیدی په خبرو کې واوریدل.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وای په کندوز ولایت کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو پړه شواهد نه دي موندلې. خو د کندوز د ولایتي شورا غړی سفی الله میری د سه شنبې پر ازادي راډیو ته ویل چې د اسناد له مخې په چاردرې ولسوالۍ کې د پنجشنبې د ورځې په جګړې او هوایي حمله کې شپاړس ملکیان وشل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغو دواړو ادعاو پړه څېړنه کوي. نور جزئیات رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت هغه اداره ادبي چې ګوندې په چردرې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې ملکیانو ته تلفات او وختي دي. دوی په یو بیان کې ویلي د امریکا پوز په دې اړه څېړنې کړې او د څېړنو په پایلو کې جوته سوي چې ملکي وګړي له یادو عملیاتو خوندې دي. خو د کندوز د ولایتي شورا غړي صفي الله امیری د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له سیمې څخه په اخیستل شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې په دغه جګړه او هوایي بمبارۍ کې شپاړس ملکیان وژل سوي دي.
تقریبا شل دانې ویډیوګانې راغلې چې د کورو دي، د مړو عکسونه هم دي او هغه هم دي، اسناد هم راسره شته. زمونږ معلومات داسې دي چې په دغه ماروان کې شپاړس نفره ملکیان شهیدان کېږي.
د تېرې پنجشنبې په ورځ ګډو ځواکونو چې د غوث ملاتړ ماموریت هوایي ملاتړ هم ورسره و، د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ اړوند په ساحلو او ځینو نورو سیمو کې عملیات وکړل. د کندوز د والي ویا نعمت الله تیموري ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې شپېته وسلوال طالبان وژل سوي دي. ښاغلی تیموري زیاتوي چې په یادو عملیاتو کې یو ملکي وګړی وژل سوی او پنځه نور ټپیان دي.
دا مشخص هم نه دی چې دا تیاری به مغورځوه، اول وو راکیټ وو، د طرفه جګړې په ترڅ کې بدخانه ازموش یو کس وژل سوی دی، پنځه ټپیان.
خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغو دواړو ادعاو په اړه څېړنې کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل حقیقت موندونکي پلاوي په سیمه کې خپلې څېړنې پیل کړې دي.
زموږ هیات چې لاړ دی شفاخانی ته، یو نفر مړی راوړل شوی دی او پنځه نفر ټپیان. خو دا غوی اوس تحقیق کوي چې دا کسان پر رښتیا باندې ملکی کسان دي، بی ګنا دي، که څه ترتیب باندې اوس دغه حقیقت معلومی.
ښاغلی وزیر زیاتوي افغان حکومت او نړیوال ځواکونه هڅه کوي چې په جګړو او هوایي حملو کې ملکیانو ته مرجوب لا وانه وړي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په یو بیان کې یادونه سوي چې ناټو د ملکی تلفاتو مسلې ته په ډیره جدي سترګه ګوري. په بیان کې د هم راغلي دي چې د کندوز ولایت هیڅ یو روغتون یا کلینیک دانه د تایید کړي چې د جګړې د ټپیانو علاج یې کړی وي.
رحمت الله افغان پر راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت وای په کندوز ولایت کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د اداو په اړه شواهد ندي موندلې. خو دفاع وزارت وای چې اوس هم دوی په دې اړه پلټنه کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وای په کابل کې د بریتانیا د
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري. ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي ناټو به افغانستان ته 3000 اضافي سرتیري واستوي څو د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت پیاوړی کړي. ستولتنبرګ چې د ناټو دفاع د وزیرانو له غونډې یوه ورځ مخکې په بروکسل کې څرګندونې کولې وویل چې دا سازمان غواړي چې په بیلابیلو لارو د افغان حکومت ملاتړ وکړي. اجمل ان را سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات دروړي.
په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هغه لارې چې د دپ وینا دوی غواړي د افغان ځواکونو ملاتړ زیات کړي او ملاتړ پیاوړی کړي بیان کړي او ویل چې یوه مهمه لار په افغانستان کې د ناټو د سرتیرو زیاتول دي. ستولتنبرګ وایي هلته به نور سرتیري واستوو. دا مهال په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې شاوخوا 14000 سرتیري دي او دا شمیر به 14000 سرتیرو ته ورسول شي. دوی به افغان ځواکونو ته روزنه، سلام مشورې او مرسته برابروي. په ځانګړې توګه به زموږ ډیر تمرکز پر ځانګړو افغان ځواکونو وي چې د ترهګرو او وسلوالو پر ضد جګړه کې مهم ثابت شي. ستولتنبرګ وویل له دې اضافي ځواکونو څخه نمایي به د امریکا متحده ایالات او پاتې به د ناټو نور غړي برابروي. دا ناټو مونږ ټینګار وکړ چې ناټو به په افغانستان کې بیرته محاربوي عملیاتو کې ګډون ونه کړي، خو باید چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د ملاتړ ماموریت پیاوړی کړي. نوموړي ویل د دې هدف دا دی چې په افغانستان کې د جګړې وسنۍ په ټپه ولاړ حالت مات شي او د حکومت مخالف وسلوال درک کړي چې دوی په جګړه کې بریا نشي ترلاسه کولی او باید د خبرو بې عزتي کړي. ستولتنبرګ همداراز وویل چې موږ به د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره هم هڅې زیاتې کړو او ویل چې د هوایي عملیاتو په برخه کې اوس افغان هوایي ځواک تر پخوا ډیره وړتیا لري. ستولتنبرګ همدارنګه زیاته کړه چې دوی به له افغان ځواکونو سره د حربي ښوونځیو په بهتره کېدو او همدارنګه د قومندې او کنټرول په برخه کې همکاري زیاته کړي. هغه ویل ناټو هڅه کوي چې د افغان ځواکونو مالي تمویل هم ډاډمن شي او په دې برخه کې له امریکا پرته د ناټو د نورو غړو د 1 میلیارد ډالرو تعهد یادونه وکړه.
non-US allies have promised 1 billion.
سلطان مرغوی له امریکا پرته د ناتو نورو غړیو د افغان پوز او پولیسو د ملاتړ لپاره په کلنۍ توګه 1 میلیارډ ډالرو د برابرولو شمنه کړې ده. ناتو منشي ورسوي سرګندونه په داسې حال کې چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په ورستیو کې نور هم خراب شوی او تیر میاشت په مرکز کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې د غنو خنړیو جګړو او بریدونو سره ملاله.
تاسو وویل چې ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي ناتو به افغانستان ته 3000 اضافي سرتیري واستوي څو د افغان ځواکونو د روسنۍ ملاتړ ماموریت پیاوړی کړي. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونه نن په بروکسل کې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا مشرانو جرګې او شمیر غړو د ډیورن کرخې پړه په افغانستان کې د برتانیا سفیر پر څرګندونو سخت انتقادونه وکړل. د دې جرګې د سه شنبه ورځې په عمومي ناسته کې د رایو په اکثریت پریکړه شوه چې د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار د دوی یوې راتلونکې عمومي جلسې ته ورشي او د دې څرګندونو تر شا د پرتو مسایلو په اړه وضاحت ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د برتانیا سفیر په دې وروستیو کې ویلي دي چې د برتانیا او نړیوالو له نظره ډیورن کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي پوله ده. تفصیل له حدیث پردیس څخه اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي په کابل کې د بریتانیا د سفیر څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده او حکومت باید پر وړاندې چوپه خوله پاتې نشي. د مشرانو جرګې د سه شنبه د ورځې په ناسته کې د غشان د رایو په اکثریت پریکړه وشوه چې د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار باید د دوی یوې راتلونکې عمومي جلسې ته ورشي او د دغه څرګندونو تر شا د پرتو مسایلو په اړه وضاحت ورکړي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زدیار چې د جرګې مشري هم کوله په دې اړه وویل:
مسئله دوران مسئله مهم ملی ماست و اینانی افغانستان
دی وی د دوران مسئله از مونگ یو مهم و ملی مسئله دا استاس دوراندیزون و پا اساس دا ملی امنیت سلاکار دا سیمیز و ارگانون و مسئولین و دا بحرنی و چار و وزیر باید مونگ یوی عمومی جلسه تراشی او دا دوران قضیه پا تراو وضاحت ورکری. دا سرگندوان پا داسی حال که کیگی چه پا کابل که دا بریتانیا سفیر نیکل اسکیل بی بی سی سر خبرو که ویلی چه دا بریتانیا و نړیوالو نظره دا دوران کرخ دا افغانستان و پاکستان ترمنز رسمی پوله ده. نوموړی دغه شان د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د اغزن سیم غزولو او موانیو جوړولو په اړه ویلي چې پاکستان د یادې کرخې د مدیریت حق لري. که څه هم تر دې وړاندې یو شمېر پاکستانی چارواکو د ډیورنډ کرخې د رسمیت په اړه څرګندونې کړي، خو دا لومړی ځل دی چې یو لوړپوړی برحاله بریتانوي ډیپلومات دا شان خبرې کوي. په ورته وخت کې یو شمېر سناتورانو په دې تړاو د افغان حکومت په دریځ او چوپ پاتې کېدو هم انتقاد وکړ. سناتور شیر محمد اخونزاده په دې اړه وویل:
ډیورنډ کرخې چې اوس دا اغزن تر روان دی، دا زموږ حکومت ته ورسره امضا کړی دی که نه امضا کړی، ولې داسې چپه خوله پاتې دی؟ باید د رسمي ملل متحد شکایت زموږ دولت وکړي.
سناتور رحمت الله څخزی بیا وویل:
موږ د ډیورنډ کرښه هغه د انګریزانو وایي چې دا یو رسمي کرښه ده. بلای ماښام به تاسو اورېدلي چې د پاکستان وزیر خارجه وویل چې دا د امریکایانو سره په تفاهم ته موږ رسېدلي چې موږ دغه کار شروع کړی دی. دا دغه معنا لري چې نګر چې د پردې او شاته یو شی سوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا له ټولو بهرنیو ډیپلوماتانو او استازو غوښتي چې د ډیورنډ کرښې په باب د افغانانو او افغان حکومت په اساسیت ځان پوه کړي او د هغې مطابق د خپل نظر څرګند کړي. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د دوشنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې له دغو بهرنیو استازو غوښتنه کړې چې د افغانستان تاریخي حق ته دې درناوی وکړي. له دې وړاندې بیا د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت په کابل کې د بریتانیا د سفیر وروستۍ څرګندونې د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف بللې وې.
په کندهار کې لا هم درې ولسوالۍ هیڅ ښوونځی نه لري. د کندهار په درې ولسوالیو کې د پوهنې بهیر په ټپه ولاړ دی. د پوهنې چارواکي وایي د امکاناتو د کمښت او ناامنیو له امله نه دي توانېدلي چې په درې ولسوالیو کې د پوهنې بهیر پیل کړي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د کندهار د پوهنې رئیس انجینر عبدالقادر پیوستون وایي د ناامنیو او د امکاناتو د نشتون له امله د کندهار د اولس ولسوالیو څخه په درو، غورک، شورابک او ریګستان کې د پوهنې بهیر په ټپه ولاړ دي او هیڅ ښوونځی وجود نه لري.
موږ اوس هم درې ولسوالۍ په مطلق باندې موږ هلته د معرف سیستم په چافه لکه ریګستان شوراباک په کورک کې پرسونل یې دلته په مرکز کې خدمتي دی او حتی په خاکریز کې په دې نږدې وختو کې زموږ یو څو مکاتب د ځینو ستونزو یا ناامنۍ له امله څخه بند شوي دي چې بیرته اوس کار شروع دی او پرون یې ماته دغه راورسېدی چې موږ یې بیرته خلاصوو نور په ټولو ولسوالۍ کې فعالیت شروع دی.
د پوهنې رئیس وایي سږ کال یې د 1350 بندو ښوونځیو له جملې څخه د 24 ښوونځیو د بیا پرانیستلو هوډ درلود چې تر اوسه دې ښوونځي چې څلور یې مدرسې دي پرانیستل شوي او د پاتې ولسو نورو ښوونځیو پر پرانیستل کېدو کار کوي. د پیوستون په خبره په روان کال کې 5404 اویا نوي زده کوونکي ښوونځیو ته شامل شوي چې 15000 انجونی دي.
خوشبختانه شش کال موږ په تعلیمي کال په لومړۍ ورځ باندې 15000 ټارګټ ټاکلی و چې موږ به جدي شمول کوو. ولې دا تعداد 5404 تر اوسه پورې جدي شمول شوی دی چې دا هغه جملې څخه 15000 په شاوخوا کې انجونی دي.
پیوستون وایي سږ کال د شپږو ښوونځیو لپاره د میلیونونو ډالرو په ارزښت د ودانیو د جوړولو او دغه راز د 10 میلیونه افغانیو په ارزښت د 40 ښوونځیو د ترمیم چارې پیل کړي. د پوهنې ریاست چارواکي وایي سږ کال به د لومړي ځل لپاره د کندهار له دوو ولسوالیو ډنډ او دامان څخه په زیات شمېر انجونې له دولسمو ټولګیو فارغه سي. دا مهال د کندهار په ټولو ښوونځیو کې د 300000 په شاوخوا کې زده کوونکو ته د 4800 ښوونکو لخوا زده کړې ورکول کېږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزارت پر ریاض د حوثی اغیانو د راکټ برید په تړاو له ایران سره د اعلان جه په برخه کې د سعودي عربستان ملاتړ وکړ. ریاض د دوشنبه پر ایران تورن کړی دی چې د بلستیک توغندیو سیستم یې حوثی اغیانو ته ورکړی. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده.
وروسته له هغه چې سعودي عربستان پر ریاض د راکټي بریدونو په تړاو ایران تورن کړ چې حوثي یاغیانو ته بالستیک توغندي ورکړي، امریکا هم له سعودي عربستان سره همغږی سو او ملاتړ وکړ. د پینتاګون ویاند ادرین رینکن ګولوی پرون نوښت د ایران پر وړاندې د سعودي عربستان ادعا وستایله او ایران په یمن کې په منفي رول لوبولو او شیعه حوثي یاغیانو ته د خطرناک بالستیک توغندیو په برابرولو تورن کړ. د پینتاګون ویاند وایي د امریکا متحده ایالات په سیمه کې د ایران پر وړاندې د مقابلې په برخه کې د ریاض ملاتړ کوي. رینکن ګالوی زیاته کړه، امریکا له سعودي عربستان سره خپلې دفاعي اړیکې ساتي او هم د ګډو امنیتي لومړیتوبونو په برخه کې د توندلارو یاغي سازمانونو او په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ د کمولو په برخه کې همکاري ته ادامه ورکوي. ایران په مجموع کې حوثي یاغیانو ته د بالستیک توغندیو ورکول ردوي او وایي د هغه وسلې دي چې په سیمه کې تولید شوي دي. د پینتاګون یا د امریکا د دفاع وزارت تر څرګندونو د مخه هم سعودي عربستان او ایران دواړو یو بل د نومبر د 14 نیټې پر راکټ برید تورن کړل او ایران ویلي و چې پر ریاض برید په یمن کې د شیعه حوثي اغیانو پر وړاندې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د بریدونو یو انتقامي خبرګون و. تهران وایي د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یمن حکومت ته د هوایي بریدونو ملاتړ ورکوي او په هغه هیواد کې په کورنۍ جګړه کې ښکېل دی. ایران د هتا جنگي جرم بولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تیر ورځ ویلی و چې ریاض تهران د خپلو جګړو په نتایج ملامتوي. پر ریاض د دغه راکټي برید وروسته د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د نومبر پر 16 یمن ته د مځکې، هوا او اوبو لارې ټولې تړلې دي. دوی وایي دغه بندیز به د خیریه کارکوونکو مخه ونه نیسي، خو رویټرز خبري اژانس بیا راپور ورکړی و چې د نومبر پر 16 د ملګرو ملتونو خیریه ټولنو ته اجازه نه ورکړل شوې چې دغه هیواد ته لوړاندې پلان شوي بشري مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو په پرله پسې ډول په دغه هیواد کې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف پر بندیز نو انتقاد کړی دی او اټکل کوي چې په یمن کې 2 میلیونه کسان د خوړو له کموالي سره مخامخ دي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بچو ته دغه شمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دیش سلویخت 0 8 2 5 55 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاره خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
څېړونکي په هالند کې د یو لوی پل پر جوړولو کار کوي. په دې اړه جزئیات له اسمت ساروانو ورو.
څېړونکو په دې کار پیل کړی چې د پرنټر په وسیله د نړۍ تر ټولو ستر پل جوړ کړي. دا پل د پل به چې په هالند کې جوړیږي تر 2018 میلادي کال پورې بشپړ شي. د هالند سټارت آی پی کمپنۍ د صنعتي روباټونو په وسیله د نړۍ دا تر ټولو ستر پل په پرنټر جوړوي. د پل په درو کې یوه برخه وسایل جوړ شوي او د روباټونو په وسیله سره وصل کیږي. روباټونه د پولادو نری څادرونه پر یو بل ږدي. اټکل کیږي چې دا پل د 2018 میلادي کال تر پایه بشپړ شي. تر اوسه پورې د دغه پل د اوږدوالي په اړه څه نه دی ویل شوي. حاضر د مدنړۍ تر ټولو اوږد پل د چین دانیانګ پل دی چې نږدې 115 کیلومتره اوږدوالی لري او د پلازمینې پیکینګ او شانګهای ښارونو ترمنځ په لاره کې جوړ شوی دی.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام 100.5 سپا په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدل شي. په منځنۍ سپا 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري او که انټرنیټ لرئ نو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو .com هم د ازادي راډیو خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د اقتصادي خبرونو سربېره 219 پروګرامونه نیمنړی چې د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه ده او تفریحي خبرونه ګډه اچار اوریدل شي. خو اوس سلورین مجید له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د شمشاد پر ټلویزیون په نننۍ وسلوال برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 22 تنه نور ټپیان دي. ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ وایي ناټو به افغانستان ته 3000 اضافي سرتیري واستوي سو د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت پیاوړی کړي. د داعش وسلوالې ډلې نن په کابل کې پر شمشاد ټلویزیون د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د امریکا د دفاع وزارت وروسته لدی چې سعودي عربستان د ایران د ځان فوړاندې د جګړې په اعلانولو تورن کړ، له سعودي خپل ملاتړ په ډاګه کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پینګیانګ پر اتمی پروګرام او سوداګرۍ د خبرو لپاره له جاپان وروسته کوریا ته رسیدلی. او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن له خپل لور او زوم سره په اسلام آباد کې د فساد پر ضد د تورونو محکمې ته حاضر شو.
مرزیا احمد زئی اوس درته سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره.
په کابل کې د سکو هنی فدراسیون د روزونکو لپاره د لومړي ځل لپاره د روزنې معیاري کورس پیل شو. د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل په دغه روزنیز کورس کې له کابل او ولایاتو نه 15 تنو روزونکو ګډون کړی دی. پیمان وایي دغه روزونکي تر عملي او تھیوري روزنې وروسته د غوره او تکړه روزونکو په توګه پیژندل کیږي. دغه روزنیز کورس 2 ورځې دوام کوي. د سکو هنی فدراسیون روزونکو ته د روزنې دغه کورس د نړیوال فدراسیون په مالي هم کاری جوړ شوی چې د نړیوالو روزونکو له خوا ورته روزنه ورکول کیږي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله په نړیوالو دوستانه سیالۍ کې د ګډون په هدف نن چین ته ورلاړه. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته ویل چې د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې سره په دغو لوبو کې د مالیزیا، عمان او چین لوبډلې په یو ګروپ کې دي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې له تیرو سبا د 2 میاشتو راهیسې دغو سیالۍ ته په کابل کې تمرینات وکړل. د ایتالیا د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې روم د فورنتینا پر وړاندې بریا خپل کړه. د روم ټیم 4-2 پر وړاندې فورنتینا ته ماتې ورکړه. دغه لوبه تیر شپه د فورنتینا په کوربتوب د ایتالیا په فلورنس ورزشي استادیوم کې ترسره شوه. د سپورتي خبرونو پای. نیما نړۍ.
د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې د سینې د سرطان په ارتباط خبرې کوو. دا سرطان په میرمنو کې څنګه پیدا کیږي؟ د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ په دې برخه کې به د ډاکټر سپارښتنې او په دې ناروغۍ د اخته میرمنو خبرې هم واوري.
زه د دې راسته سینه کې مې داسې یو اوله پیدا شوی و. په قصه کې نو ما سینې نه مې وینه او ریم راتله. بعد هغې نه بیا لاړم ډاکټر ته تداوی لاندې وم.
همدارز به واورو چې عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي. هیله ده تر پای را سره ملوسی. قدرمنو اوریدونکو، د سینې یا تیو سرطان په ښځو کې تر ټولو عام سرطان دی. د سینې سرطان په میرمنو کې د مړینې یو ستر عامل ګڼل کیږي او دوهم سرطان دی چې په میرمنو کې ډیر پیښیږي، خو که په سر کې تشخیص او درملنه وشي او یا سلنه یې د ښه کېدو امکان موجود دی. هغه میرمنه چې له څلوېښتو تر پنځوسو کلونو عمر لري، ډیر امکان شته چې د سینې په سرطان اخته شي. یو شمېر ښځې بیا د بې ځایه شرم او ناخبرۍ له امله په پیل کې درملنه نه کوي او په لوی لاس ځان د مرګ کومې ته غورځوي. د عامه پوهاوي ټیټوالی او دودیزې ستونزې د دې لامل کېږي چې هر کال له ۱۵۰۰ ډېرې میرمنې د یادې ناروغۍ له کبله ومري. ډېری میرمنې د یادې ناروغۍ په اړه معلومات نه لري او ځینې چې بیا معلومات لري هغوی د شرم له امله چاته نه وایي چې وروسته یې ناروغۍ ډېره شوې او ځینې میرمنې له دې امله مړې شوې هم دي. په دې اړه د کابل اوسېدونکي چې نه غواړي نومې واخلو د خپلې یوې خپلوانې کیسه کوي.
دوه ښځې چې زه پېژنم، یوه یې مونږ خپل ده، دوه وارې عملیات کړی ده، درېیم وارې بیا هماغه غوټې بیا شین شوي دي. بیا یې ډاکټر غوښتلی چې ته به باید بیا راشې. دې بیا چې پخوا نه پېدلم، زه نه ورتلم. اوس چې کله غدود پیدا شو، اوس چې کله غټ شو، ورله عملیات یې وکړو. هغه یوه چې ده بېخي سینه یې دی، بېخ نه لرې کړه، شپږ میاشت ژوندی دی. هغه بعد مړه شو. ښځه چې پاکستان ته لاړ، هغه هم ویلو چې په اوله کې راغلی وای څه به علاج لرله. اوس ډېر عمر شوی ده، یو نیم دوه کاله د دې ناروغۍ نه تېره شوی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او نړیوال روغتیایي سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې هر کال د سرطان 60,000 پېښې ثبتېږي، چې 3,500 یې د سینې سرطان واقعیت دی، چې له دې ډلې څخه 1,200 ښځې مري او دغه شمېره ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې ده. د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ترینینګونو او ارتباطاتو مسؤل ډاکټر میرویس په وینا په ښځو کې د سینې سرطان د ډېرېدو په حال کې دی او دوی د کنټرول او عامه پوهاوي په خاطر یو لړ پروګرامونه چمتو کړي دي.
کوم چې په افغانستان کې څومره واقعیت موجود دي او څنګه کولای شو چې دغه ناروغۍ پر وړاندې یو مبارزه وکړو تر څو دغه ارقام چې دي دا راټیټ کړي. ورځ په ورځ پیښې ډېرېدو کې دي، نو موږ کوشش هم دا دی چې دغه ارقام راټیټ کړو. یو خبره باید زه یادوري وکړم چې له اوسه پورې تقریبا یو کال مخکې پورې په افغانستان کې داسې یو مجهز سنټر چې د سرطان د کنټرول لپاره وي، درملنه او تشخیص لپاره وي، نه موجود. خدای مې روغتیا د وزارت تر رهبرۍ لاندې موږ شو کولای چې د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې د سرطان د کنټرول ملي پروګرام را ایجاد کړو. موږ د کابل په ځین پوهنتونونو کې، د کابل پوهنتون همدارنګه په بعضي شخصي پوهنتونونو کې، شخصي نستونو کې او د کابل په د انجنونو په شپږو لیسو کې موږ دغه کمپاین په لاره اچولی دی چې په هفته کې څو ورځې زموږ ډاکټر صاحبان ځي اولته د خلکو لپاره آماګاهي ورکوي. او د دې تر څنګ موږ په شپږو زونونو کې، لکه ننګرهار دی، قندار دی، هرات دی، بلخ، او د دې تر څنګ د خوست په ولایت کې موږ هغوی ته د سي تعلیماتو موادونه ورلېږلي دي او هغه ریاستونه هم په دغه برخه کې کمپاینونه غونډې بعضې ولایتونو غونډې ترسره کړي دي. بعضې ولایتونه د غونډې په حال کې دي چې آمادګي نیسي چې دا غونډې ترسره کړي. بعضې مدني ټولنو په ولایتو کې موږ سره مرسته وکړه چې هغوی کسان راټول کړي او موږ دې نه هغوی سپورټ کړو، مواد مو ورولېږل تر څو د خلکو د عامه آګاهي کچه لوړه شي او د سرطان، خصوصا د سینې د سرطان په برخه کې هغه لومړني کوم مرض ولایم چې د زمونږ خويندې په دې باندې آگاه شي.
د اندرا ګاندی د صحت فل روغتون مشر ډاکټر خسرو یوسفزای وایي چې تر اوسه په نړۍ کې د سرطانونو د راپیدا کېدو کرای لتون نه دي څرګند، خو ځینې ټکي شته چې د سرطانونو د راپیدا کېدو خطر زیاتوي. د هغو ټکو ته اشاره کوي چې کیدای شي د سینې د سرطان د راپیدا کېدو خطر زیات کړي.
بعضی فکټورونه دي چې د سرطان د سیدي سبب ګرځي. یو استعمال د دخانیات، بل غیر طبي
عصبی په شکل چې جنین سقطی یعنی قصدن سقطی د وزن ډیرواله چاقی دا هم سبب د دې زیاده شي. هغه خزه چې زیګون نکي او هورمونی ترکیبات دی سابقه فامیلی یا ارسی کېدای شي مور نمور موري اخته په دې مرض. بل هغه خزه چې خپل ماشوم ته شودې نه ورکي یعنی کوم خزه چې شودې نه ورکي خپل ماشومانو ته غم په دسته دی په سرطان اخته کیږي. یو هغه جنکیانه چې د دولس کلین مخ کې قیدګي حالت پی راځي یعنی مریضیږي حیض کیږي هغه جنکیانو کې دغه هغه امکانات منځته راځي د سرطان دسته دی. بل بعض شواو سره چې مواجه کیږي حتی دغه لمر شوا چې ډیر استفاده شي ډیر د دې یو فکتور دی چې بیا اخته کیږي.
یو ښځه څنګه پوهیدای شي چې د سینې په سرطان اخته شوې ده؟ ډاکټر یوسف زای هغه نخې نخانی یادوي چې که په چا کې ولیدل شي باید ژر ډاکټر ته ورشي.
په عمومي شکل خو داسې په سرطان باندې چې کوم محققین تحقیق کړی نظریه داسې ده چې تمام ښځې دا باید په کال کې یو ځل ماموګرافي وکړي. ماموګرافي او معاینه ده هغه باید وکړي. بل اعراض و علایم کله خپله سینه کې غوټې پیدا کیږي سختیږي کله کیږي درد پکې پیدا کیږي پوستکی لکه دا نارنج غوندی شي. بل دا د سینې سر چې ماشوم تیروي داسې ټیټوالی پیدا کوي فرورفتګي پکې پیدا کیږي. دغه علایم د هغه دي د دنه بعضی وخت وینه راځي سینې نه وینه کته کیږي یا بعضی وخت دسم کېدای شي چې مثلا کمې میندې چې شودې ورکې خپل ماشومانو ته ماشوم ته نه روي بیا ماشوم خپله که علایم پکې پیدا شو بیا هغه وخت کې خپله ماشوم ته نه روي. یو هغه ادا ده چې باید مور پوه شي چې زما په هغه کې څه تکلیف شته چې ماشوم زما ته نه روي. اول کې یو خور په دغه مرض اخته ی اول کې لاشي دا ډیر او ساده تداوی ده په لږ مصرف ډیر کم مصرف تداوی کیږي او کدا وشي چې پرمختګ وکړي نور مصارف هم غواړي لوی ته مثلا یو معیوبیت هم پیدا کیږي تور مثال سینې ورته پرې کوي او خجرایي عمل هم بیا پې کیږي او که دنه پرمختګ کړی و بیا نو ژوند د لاسه ورکوي مرګ حتمي ده پکې هغه وخت کې بیا مصارف هم د حد نه ډیریږي.
د سینې سرطان که په لومړیو پړاوونو کې تشخیص شي نو د درملنې وړ دی خو ډاکټران وایي افغانستان کې ډیری ناروغان تر هو ډاکټر ته نه ورځي چې ناروغي پرمختللې نشي. د امر روغتیا وزارت د ټولنې د تغییر او روغتیا د برخې مشر ډاکټر سید حبیب اروال په وینا ځینو کورنیو ته دا شرم ښکاري چې د یادې ناروغۍ له امله خپله میرمن ډاکټر ته بوځي.
په افغانستان کې یو غټ مشکل همدا ده چې زمونږ دغه عادت یا عرف او رواج او داسې ده چې زمونږ ښځینه خویندې میندې دوی اکثره د شرم په وجه باندې یاد دي. خو موږ توصیه داسې کوو چې اوس الحمدلله افغانستان کې ښځینه ډاکټران په هر ځای کې زیات دي خزینه کار کوي خلکو ته وکړو چې خلک په دې باندې وپوهو چې دوی په خپله کولی شي. حتی هغه طریقې موږ دوی ته په رسنیو کې په نورو دغو کې تبلیغو چې په څه ترتیب باندې بعضې بروشرونه موږ چاپ کړي چې د هغې په واسطه دوی کولی شي دوی خپله خپل سینې معاینه کړي او وروسته د هغې نه چې که چېرته یې ولیده خزینه ډاکټر ته مراجعه وکړي او بیا وروسته که ضرورت و نو چاره به نه وي چې یو د سرطان متخصص ته که هغه نارینه وي که ښځینه وي دا د شرم برنده دا د علاج او ضرورت چې به ورسته خدای نه خواسته د ډیر شرم سره مخ کیږي خبر دای چې په لومړي سر کې د خپل ځان د مالجې لپاره اقدام وکړي.
ډاکټر سوریا یوسفزی او میرمن ګلالۍ دوه هغه میرمنې دي چې د سینې په سرطان اخته شوي او درملنه یې شوې. دوی به راته ووایي چې څنګه پوه شوې چې په سرطان اخته شوي دي.
زه کله چې د سینې په سرطان اخته شوم خپله ماشوم ته شودې ورکولو کله چې زما چپ په سینه کې دغه یو غوټه پیدا شو ما هم په دې فکر کاوه چې ځکه زه وظیفې ته تلم او ډیری وخت درې ساعته څلور ساعته پنځه ساعته پورې ما خپل ماشوم ته شودې نه شو ورکول. ما څه فکر کاوه چې شودې راټولې شوې زما ماشوم تی د رودلو نه ډډه وکړه. ما ته سوال پیدا شو چې دا ولې دا ماشوم نه روي نو هغې نه وروسته ما ولې چې د دې شودې تام وګورم چې کله مې تام د شودې ولید خپل خوله کې مو وهه ډېر تریخو. زه په دې پوه شوم چې دې سینه کې کوم خبره ده سر د هغه چې یو مور هم چې ما شودې ورکول او د هغې وخت کې د دې تشخیص ډېر سخته دی نو په هغه حساب سر د هغه ما د مرض په دوهم سټیج کې ګیر کړه چې دوهم سټیج کې وم چې کله بیا زه لاړم روغتون ته بیا مې میموګرافي وکړه. میموګرافي کې یو مشکوک حالت وښود بیا لاړم پاکستان ته لاهور ته لاړم هلته مې خپل تداوي تکمیله کړه.
د راستا سینا کې مې داسې یو اوله پیدا شوی و، هغه اوله څو وخت ورک شو، بیا بعد هغې نه د چاپ سینې کې مې ووته، بعد هغې نه مال خیدا م اولادانو په قصا کې نو ما درد نه درلودو، وخت چې سینې نه مې وینه او ریم راتله، بعد هغې نه بیا سړی سره مې مشوره وکړو، بیا هغې سره لاړم ډاکټر ته، ډاکټر ته چې میموګرافي وکړو او تلویزیوني معاینه یې وکړو، ویل چې عمل کېږي، عمل شوم، نو شپږ میاشتې کېږي چې زه کیمو مو واخیسته، تداوی لاندې وومه، اوس شکر فضل د خدای ښه یم.
په افغانو کورنیو کې چې کله مرض د دانې په شکل وي، ډېری وخت په خپل سر او کورنیو درملو باندې تداوی کوي او په اسانۍ ډاکټر ته نه وړي. ډاکټر سورایا وایي ښځې کولی شي په کور کې خپل ځان معاینه کړي، که د سینې په ناحیه کې وړه غوټه هم احساس کوي باید ډاکټر ته ورشي.
خصوصا مېرمنې چې واده شوي نه او سنې لږ پیشرفته دي، دغه وختونو کې چې دوی ته دغه کتله په سینه کې پیدا کېږي، دوی اصلا د شرم نه چا سره نه شریکوي. بیا که کور کې چا سره شریک کړي، هغوی کورنۍ دواګانې شروع کوي چې دا دمبل دانه ده او دا دا دوا پټۍ پیږدي او داږدي، بیا په خراب حالت کې دوی روغتون ته راځي چې هغه وخت کې تداوی هم ډېر مشکل وي. که چیرې زه هر مور هر خور زما هغه ګوري که د غوټې احساس یا د تخرګ لاندې یا د سینه کې احساسوي، باید دفتن دې روغتون ته مراجعه وکړي، او همداراز که چیرې په ولایاتو کې راستنې کابل ته راشي، د جمهوریت شفخانه کې د دې معاینات کېږي، تشخیص کېږي، تشخیص شي، کېدای شي دا یو سلیم حالت وي چې په دوا ښه شي، مګر باید خپل تشویش دې رفع کړي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس اوس په افغانستان کې د سینې سرطان د تداوی او تشخیص لپاره په جمهوریت روغتون، استقلال روغتون او هرات ولایت کې څانګې پرانستل شوي او د یادې ناروغۍ په مخنیوي او تشخیص کې فعالیت کوي. درنو اوریدونکو، هغه مېرمنې چې د سینې په سرطان اخته کیږي، کورنۍ باید هر ډول مرسته ورسره وکړي، ډاکټر ته بوزي او له روحي پلوه هم ډاډګیرنه ورکړي. د اسلام په دین کې هم د مېرمنو په تداوی او ډاکټر ته تک باندې ټینګار شوی دی، نو که مېرمنې په ځان کې د سینې د سرطان علایم ویني، ژر تر ژره دې ډاکټر ته ورشي. دولت او مسؤول ارګانونو ته هم ښایي چې د یادې موضوع په اړه کورنیو او مېرمنو ته د پروګرامونو په ارتباط د جوماتونو له منبرونو او نورو موجودو امکاناتو له لارې عامه پوهاوی او آګاهي ورکړي، څو د دې ناروغۍ له وجې د مېرمنو د مرګ کچه راټیټه شي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوګواوریتونکو سلام، بیا د ائتلافونو او اتحادونو اوازې خپرې شوې. حکومت هم ایران پاتې دی چې د ائتلافونو خواته پام وکړي او که د جنگونو خواته، هغه د چا خبره په دوو کې حیران کړی دی. د خلکو خوارانو ټول عمر په همدغو خبرو کې تیر شو، نه یې له ائتلافه خیر ولید او نه یې هم له اتحاده، خو ځینې پکې ښه چاغ شول. همدغه چاغ کسان هڅه کوي چې په دې ډول خپل اولادونه، لمسیان او کډوسیان هم چاغ کړي. د خبرونې په پیل کې مو د ګردی میزونو د بنسټ له سکرتر جنرال سره مرکه درته کړې ده چې وای ورې نو خوان به درکې. د ګردی میزونو جوړولو د بنسټ له سکرتر جنرال سره غږېدلی یو، نو راځئ چې تاسو هم ترې خبر کړو. سکرتر جنرال صاحب،
بله،
که دا راته ووایي چې د تاسو بنسټ دی او که مؤسسه؟
بنسټ دی او غواړو چې په موسسه واړو.
ډېر ښه، نو که اوس دا راته ووایي چې دغه ګردی میزونه د څه لپاره جوړوي؟
د هېواد د بیا رغونې لپاره، د خلکو د هوساینې لپاره، ځکه په اوسني وخت کې زموږ خلک ګردی میزونو ته ډېر زیات ضرورت لري.
په پیل کې به په څومره وخت کې یو ګردی میز جوړ کړئ؟
اوس خو زموږ پلان دا دی چې د ورځې یو ګردی میز جوړ کړو.
یو میز ډېر نه دی؟
نه نه، موږ غواړو چې په آینده کې د ورځې اووه اته ګردی میزونه جوړ کړو.
دومره ډېر ګردی میزونه به څه ګټه ولري که لږ رڼا پرې واچوئ؟
حتمان ګټه لري. څوک چې یو څه جوړوي نو د ګټې لپاره یې جوړوي، چې ګټه یې نه کولی نو بیا موږ هم نه جوړول.
یعنی چې له ګټې یې مطمئن یې؟
هو، کاملاً مطمئن یو او باورم لرو چې ډیره زیاته ګټه به وکړي او وطنوال به مو هم ترنه ګټه واخلي.
د دغه پروسې د پرمخ بیول لپاره څوک مرسته درسره کوي کنه؟ مقصد می بهرنی دونران، موسسې او هیوادونه دي.
د بهرنیو هیوادونو مرسته او مفکوري داخلي دي پکې. لدې سترګې نسو پټولې ځکه ګټه کې څومره دومونګه لپاره ده همغومره بهرانیانو ته هم رسیږي.
د تاسو په ګردي میزونو جوړولو کې به کوم کسان ګډون کوي؟
هر څوک چې د جوړولو توان لري، هر څوک چې استعداد لري او هر څوک چې خیب ته کار کولای شي.
د ګردي میزونو په لړ کې به د تاسو زیات فوکس په سیاست مدارانو وي که په نظامیانو او یا هم اقتصاد پوهانو.
که رښتیا را باندې وایې نو موږ ټولو ته احترام لرو، خو دا کار په ځانګړي ډول د نجارانو کار دی او موږ به هم له هر چا زیات نجارانو ته د ګردي میزونو جوړولو لپاره چانس ورکو.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، ځکه چې د میزونو جوړول خو د نجارانو کار دی.
نو د تا مقصد دغه له لرګي نه جوړ شوي ګردي میزونه دي؟
هو، ولې تا څه ګمان کوو؟
ما ګمان کوه چې هغه د تلویزیونونو او رادیوګانو د بحث ګردي میزونه بخیې.
پلان شوی
متلونه
پخوا به ویل کشپ تیاره ده مڼی پشمار دی،
خو اوس وایی که ورځ رڼا ده ډالر بېشماره دی.
پخوا به ویل که ژرنده د پلار دم په وار ده،
خو اوس وایی د افغانستان په ژرنده کې همیشه د زورور وار وي.
پخوا به ویل د زړه نه زړه ته لار وي،
خو اوس وایی په دې شرط چې په لاره کې د ګاونډي جاسوس نه وي ولاړ.
پخوا به ویل کږې خولې په سوک سمیږي،
خو اوس وایی کږې خولې په ډالر سمیږي.
پخوا به ویل وایډم چې ډول وهي زور به لري،
خو اوس وایی قاچاقبر چې د پوډرو ډکې لارۍ تیروي غټ غټ کسان به یې تر شا ولاړ وي.
پخوا به ویل ترکاڼۍ د بیزو کار نه دی،
خو اوس وایی انجینری د فوزی او سیاست د غله کار نه دی.
پخوا به ویل په یو ګل نه پسرلی کیږي،
خو اوس وایی د یوه نابلد مامور په رشوت نه اخیستلو رشوت له منځه نه ځي.
پخوا به ویل په یوه سپیړه سل مخه خوږیږي،
خو اوس وایی د یوه خاین په لرې کولو سره سل خاینان ځورېږي.
اوس پام وکړئ څو مهمو خبرتیاو ته.
د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت او احترام د کیسبورانو د اتحادیو ټولنو او بنسټونو ګډه خبرتیا د کیسبورانو خاص دوزانو او موبایل دوزانو اتحادیې ټولنې او بنسټونه له ټولو محترمو ښاریانو څخه غواړي چې د روژې په مبارکو ورځو کې دې له خپلو جیبونو موبایلونو او دسکولونو سره پام کوي او یاد هم په خپلو دسکولونو او جیبونو کې ډېرې پیسې نږدي چې خدای مکه د کیسبورانو خز دوزانو او موبایل دوزانو د ګناهګارېدو سبب نشي. سره له دې چې دغو اتحادیو او بنسټونو د کیسبورۍ لپاره خپل نابالغ همکاران په کار اچولي دي او لویان چې روژه نیسي شوکاري کوي، نو شته یو نیم بالغ هم چې پوډر څخوي او روژه نه نیسي، نو چې ښاریان تیار خبر وي او بیا ګیله ونه کړي چې نه مو وو خبر کړي.
د قصابانو د اتحادیو ګډه خبرتیا د قصابانو اتحادیې خبر ورکوي چې د روژې مبارکې په مناسبت غواړي د غوښو په بیه کې یو څه زیاتوالی راولي. د دې لپاره چې د روژتیانو به ثواب زیات شي او د قصابانو به جیبونه وپړسیږي. خو دا چې بیه به څومره لوړه شي د قصابۍ او قصاب په موقعیت او اخلاقو پورې اړه لري. له همدې امله به ښایي د هرې قصابۍ د غوښو بیه به له بلې سره توپیر ولري. تشویش مه کوئ.
د رشوت خورو د سرتاسری اتحادیې خبرتیا. د رشوت خورو سرتاسری اتحادیې تصمیم نیولې دی چې د روژې په مبارکو ورځو کې د رشوت اندازه هم راکمه کړي او هم به هڅه وکړي چې غټ رشوتونه له روژه ماتي وروسته تسلیم شي، چې هم به د روژې به احترامي نه کیږي او هم به د رشوت ورکولو او واخیستلو په وخت د ممکنه تشدد او جګړې مخنیوی شوی وي. لام دی عمله ټول مراجعینو ته خبر ورکوو چې له 15000 افغانۍ زیات رشوتونه پس له روژه ماتي اخیستل کیږي او له 15000 افغانۍ یو ټیټ رشوتونه چې څو خورکوي د جانبینو په موافقه پورې اړه لري. هیوادوال دې خبر وي.
وس د غبرک شیرم باوري
مشاعری وشوی او خی تو دی وشوی د انزر گل د بادام گل د کدو گل او د پیشک د گل مشاعری وشوی او خی تو دی وشوی د انزر گل د بادام گل د کدو گل او د پیشک د گل او د زیر گل سپین گل تور گل خو لا په خوا شوی وی او د زیر گل سپین گل تور گل خو لا په خوا شوی وی د جمعه گل د خاسته گل او ریدی گل به لا اختر او روستا او یا هم بل کوم وخت کې جوړی شي. اوس نو والیانو ته همدا پاتې ده مشاعره او د غزل شپه چې څو کسان پرې راټولیږي او والیان صاحبان ځان ورخی او بیا مډالونه ویشي چپنې ویشي او د ځان قدر کوي او ترې عکسونه اخلي د خپل فیسبوک لپاره او د خپل پیج لپاره او د خپل پیج لپاره.
پراوانه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، ستاره امینی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
شکنا دغه غم جن وطن پخړو تختو ya kasar shakana aaye